السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مخام 15 بجې شوې دي ځنی ساتل به در سره په روانه خبرونه کې او ریدونکو په دې غړی کې به تاسو د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا د پاکستان د سننورو برخو او د افغانستان او د ترکیې په اړه ریپورټونه واوري تبصرې او شننه هم دي خو در څه مخکې د دې سات خبرونه اورو چې زم همکار بشیر ګواخې درته وړاندې کوي.
د پاکستان بهرنو چارو وزیر وای پر بهرنۍ پالیسۍ ل سره غور کولو په حال کې دي. په جنوبی وزیرستان کې د امن کمیټې یو غړی وجود شوی او افغان چارواکي وای پاکستان طالبانو سره د سولې مذاکراتو پیلولو کې مرسته نه کوي. د خبرونو تفصیل د پاکستان بهرنو چارو وزیر خواجه محمد آصف پرون اسلام آباد کې یو سیمینار کې وویل چې ملکی نړیوالو حالاتو ته په کتو سره خپل بهرنۍ پالیسۍ ته د بیا کتنې په حال کې دی. خواجه آصف ویلي پاکستان د سیمې په شخړو کې ځان بې طرفه ساتلی خو په سیاسي توګه یوازې شوی نه دی. نوموړی دا خبرې په داسې حال کې کړې چې افغانستان، هند او امریکا په پاکستان تور پورې کوي چې د وسلوالو د پاللو پالیسي لري خو اسلام آباد دا ردی او وایي د سیمې امن ته ژمن دی. د پاکستان پیپلز ګوند پرون په اسلام آباد کې 50مه کلیزه ولمانځله. د دې ګوند مشر آصف علي زرداری په دې مقایوي جلسې ته وویل چې د سیمې امنیت لپاره باید پاکستان د افغانستان سره ښې اړیکې وساتي.
هم چاہتے ہیں کہ افغان ہمارے
مغولو چې افغانان د زمونږ ملګری وي په دې خبره دی پوه هیڅ صرف هغه نه بلکې موږ هم په مشکل کې یو. مراده چې په ګډه سره د دواړو ملکونو سرحدونه محفوظ کړو. مغولو چې افغانستان ترقی وکړي او وسلوال د دواړو ملکونو ګډ دښمنان دي. مراده چې په ګډه سره یې مقابله وکړو.
په دې جلسه کې د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بټو زرداری د جمهوریت په اړه د خپل نیکه ذوالفقار علي بټو مور بېنظیر بټو او ګڼو نورو غړو په قربانۍ وغږېد او ویل چې په دې لړ کې باید راتلونکي کې همکار وشي. د جنوبی وزیرستان د چکملې سیمې د امن کمیټې یو غړی علي محمد وجود شوی دی. د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط نن مشال ریډي ته وویل چې وسلوالو علي محمد بیګا په خپل کور کې وژلی. تحریک طالبان پاکستان وسلوالو ډلې د دې حملې ذمواري منلې ده. خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو حقونو لپاره کارکونکي غیر حکومتي ادارې ټراس اکشن غړي وایي په تیرو دوو کلونو کې 450 نرخزیان وژل شوي دي. د دې ادارې یو غړی تیمور کمال مشال ریډیو ته پرون وویل چې له 2015 کال راهیسې په صوبه کې د نرخزیانو خلاف تر 500 پورې د تشدد پیښې ثبت شوې دي. په همدې حال کې پرون پېښور کې نرخزیانو د مظاهرې په کولو سره له حکومته امنیت وغوښت او پولیس یې په تعصب تورن کړل. خو د خیبر پختونخوا ډي آی جی محمد عالم شینواری پرون مشال ریډیو ته ویلي دوی ته چې کوم کیس هم راغلی له جنسي، مذهبي او نسلي فرق ساتلو بغیر یې حل کړی دی او کوشش کوي چې نرخزیانو ته امنیت برابر کړي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، سیاسي سلاکار او د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک نن په کابل کې خبرلاند وویل چې پاکستان د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ سیاسي روغې جوړې مذاکراتو پیلولو کې خنډونه پیدا کړي دي. نوموړي زیاته کړه
مطلقا پاکستان د سولې په پروسه کې همکار نه ده. تاسې ډېر ځلې لیدلی دي چې هغه طالب چارواکي چې په سوله کې او د افغانستان د جنګ د ختمېدو لپاره همکار واقع شوي دي په پاکستان کې یعنې ول شوي دي او یا سرور شوي دي او یا له منځه وړل شوي دي.
بلخوا پاکستان په افغانستان کې د بی امنۍ او جوړولو تورونه نه مني او دریز لري چې د افغانانو په مشرۍ د طالبانو سره د سولې جوړجاړي ملاتړ او د خپل وس مطابق د مذاکراتو په بهیر کې همکاري کوي. د افغانستان نورستان ولایت والی حافظ عبدالقیم وایي د تحریک طالبان پاکستان ډلې وسلوال اغل ته نشته دی. نوموړي نن په کابل کې خبرلاند ته وویل چې افغانستان په خپله د پاکستان میشته طالبانو د ترهګرۍ ښکار دی نو دا امکان نشته چې ګاونډي هیواد ته زیان اړوونکو وسلوالو پر موجودیت دې سترګې پټې کړي. پاکستانی چارواکي په خپله خاوره د افغان طالبانو مرکزونه نه مني او وخت په وخت ادعا کوي چې د پاکستاني طالبانو مشران ملا فضل الله او نور د کونړ او نورستان ولایتونو څخه حمله پلانوي. افغانستان د ګاونډي ازبکستان سره شل لوزنامې کړې دي. د امنیت ساتلو، تجارت زیاتولو او مخدره موادو مخنیوي لپاره د شریک کار د لوزنامې پرون تاشقند ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په مهال شوي. دواړه هیوادونه په خپلمنځ کې د ریل پټلۍ اوږدولو باندې هم سلا شوي دي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو اورئ. د روس پارلمان د یو قرارداد په منظورولو سره د آزادی اروپا او امریکا غږ ریډیو خبرلان پارلمان ته له ننوتلو منع کړی دی. دوی دا کار نن له هغې وروسته وکړو چې پرون د روس عدلي وزارت په یو بیان کې د آزادی اروپا ریډیو امریکا غږ او ورسره تړلې نورې رسنۍ د بهرنیو ادارو په توګه ونومولې چې پارلمان هم تایید کړي. د آزادی اروپا ریډیو مشر تامس کینټ پرون وویل چې دوی د عدلي وزارت په دې کړه خبر وو، خو هیڅ معلومات یې نه دي ترلاسه کړي چې دا ډول نومولو مقصد څه دی. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې ویلي چې په نیویارک کې د یو ترکی بینکر مقدمه د دې هیواد ته چل جوړول یا بلیک میل کول دي. د هیل بینک یو پرمشر محمد حکان اتیلا تور دی چې د ایران سره د امریکي اقتصادي بندیزونو څخه سرغړونه کې مرسته کړې. اردوغان زیاته کړې په دې مقدمې سره امریکا غواړي کردان قوي کړي او د ترکی پام واړي. انقره کرد وسلوالې ډلې ترهګري او د بلتون پالو ملاتړ کوونکي بولي. امریکایي څارنوال جون ایچ کیم د ترکی د دا چې روانه مقدمه سیاسي ده احمقانه بلل ده. لوړپوړي امریکایي چارواکي وایي د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه ومني. امریکایي ولسمشر به دا اعلان په یوه ټاکل شوې وینا کې وکړي چې ورسره به د امریکا سفارت هم له تل ابیب څخه د لرغوني ښار ته انتقالېدل پیل شي، خو دا کار کېدای شي څلور کاله وخت ونیسي. د ولسمشر ټرمپ دا پریکړه ښایي په منځني ختیځ کې تشدد راوپاري. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به رابعه اکرم خان ته د موسم حال او د پیسو بي وای.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.68 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.63 روپۍ او په 1.83 روپۍ یو یورو په 1.65 روپۍ او په 1.20 روپۍ یو ریال په 28.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.10 روپۍ او په 1.10 روپۍ یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ او په 1.35 روپۍ ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1.35 روپۍ ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې راتلونکي 40 شکنټو کې به پېښور، بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 4 او زیات نه زیات 21، بنو کې 52 او په کوټه کې -6 او 8 وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. پرونه خبرونه کې باره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي پاکستان ته د آزادې کړنلارې، پیاوړي اقتصاد او له ټولو ګاونډیانو سره د ښو اړیکو ضرورت دی. یو کارپو په دې اړه وایي،
امریکا کله راغلی د افغانستان ته نو د هغې نه بعد د پاکستان او د افغانستان په انټرسټ کې فرق راغلی. نو پاکستان مجبور دی چې خپل فارن پالیسی ری ایویلویټ.
د پیپلز ګوند 50 کاله پوره کېدو لړکې تېر ورځ د اسلام آباد په پریډ ګراوند کې جلسه شوې او د خیبر پښتونخوا نرخزیانو له دوی سره په ټولنه کې د ناسم چلند پر ضد احتجاجي مظاهره کړې.
آرزو کو انصاف دو، سنی کو
انصاف دو،
دانش کو
انصاف
دو. د مومند اوسیدون کی وای د فصلونو لپاره د حکومت په یوریا یا سرو بندیز ختم کړي او د خیبر پښتونخوا د کوس تیر شاعر او لیکوال ساجد افغان هڅه کوي چې د پښتنو روایت ژوندۍ وساتي.
دا چې ډېری خوشحالي وي چې هغه ثقافتونو سره تړلې شي او هغه ثقافتونو اوس د ثقافت هغه رنگونه اوس د مخې نزي نو ورځ په ورځ باندې هغه سره جبه هم خوريږي او چې جبه خوريږي ولس هم خوريږي.
دا نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسو د خبرونه لومړی رپورت طرف ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو د پاکستان بهرنی تګلارې ته لسره د کتنې په حال کې دي. خواجه محمد آصف ته خبره تیر ورځ ناوخته په اسلام آباد کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال کړې. نوموړي ویلي چې پاکستان ته د آزادې خارجه پالیسۍ، مضبوط اقتصاد او له ټولو ګاونډي هیوادونو سره د ښه اړیکو ضرورت دی. په دې اړه نور تفصیل د رفت انجم په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه سیف وایي چې دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو د پاکستان بهرنۍ تګلارې ته له سره د کتنې په حال کې دي. خواجه سیف دا خبره د سه شنبې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال کړې ده. خواجه سیف دا خبره رد کړې ده چې په سفارتي کچ پاکستان یوازې کړل شوی او له پامه غورځول شوی دی. نوموړي ویلي چې پاکستان په تېرو څو کلونو کې له روس سره اړیکې ښې کړي او له چین سره یې لا پراخې کړې دي. د خواجه سیف د دې خبرو په اړه د سیمه ایزو چارو کارپوه پروفیسر ډاکټر سرفراز مشال لړیو ته وویل چې خارجه پالیسي او ګاونډي هیوادونو سره خاړکو لپاره به پاکستان ته خپل ملک دننه پالیسي او حالات هم ښه کول وي.
ما ته ښکاري مشکلات سره دوچار دي، څو پوره چا کور ټیک نه هغه بهر حالات ډېر خراب دي. ټیک کېدی نشي. پاکستان خپل طرف نه کوشش کوي چې دا خپل چې دی شفټینګ وکړي، پیراډایم شفټ وکړي او امریکې په دې دا چین او روس سره تعلقات جوړ کړي. خو په دې کې مشکلات شته. امریکې
د افغانستان په اړه د خارجه چارو وزیر دغه غونډه ته ویلي دي چې پاکستان لپاره د افغانستان سوله مهمه ده او امریکا ته د پاکستان سره دوه اړخیزو اړیکو ته د افغانستان د معاملې په نظر نه دي کتل پکار. په دې اړه د بهرنیو چارو کارپوه ایاز وزیر وایي چې په سیمه کې کوم بدلون روان دی نو پاکستان له اوس ضروري ده چې په خپله خارجه پالیسۍ کې بدلون وکړي.
امریکا کله راغلی د افغانستان ته د هغې نه بعد د پاکستان او د افغانستان په انټرسټ کې فرق راغلی، نو پاکستان مجبور دی چې خپل فارن پالیسی ری ایویلیویٹ کی. ځکه چې په افغانستان کې امریکا هند ته اوس ډېر مهم رول لوبول ورکول غواړي او د هند سره د پاکستان ډېر سیریس ریزرویشنز دي. بل په دې منطقه کې ری الائنمنٹ روان دی، نو په ری الائنمنٹ کې پاکستان د امریکې او د هند سره ایڈجسٹ کول ورته ګران دي. نو اب مجبور دی چې هغه به د نورو قواوو سره چې هغه چین دی، هغه روس دی، هغه ترکی یا ریجنل کنٹریز دا نور سی دی، ایران دا دوی سره ملګرتیا وکړي او د خپل انټرست تحفظ وکړي.
د پاکستان خارجه چارو وزیر خواجه سیف ویلي چې پاکستان د سیمې په شخړو کې ځان بې طرفه ساتلی دی، خو افغانستان، هند، امریکا او یو شمېر نور هیوادونه پر پاکستان تور پورې کوي چې دوی پر خپل خاوره داسې ترهګرو ته پټن ځایونه ورکړي کوم چې په نورو هیوادونو کې بریدونه کوي، خو پاکستان دا خبره نه مني او وای چې دوی په افغانستان کې امن غواړي. په سیمه کې د کراري راوستلو او ترهګرۍ له منځه وړلو ته ژمن دي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په دې وروستیو کې د پاکستان او امریکا ترمنځ په سلو نقطو اختلافات پیدا شوي دي. کارپوهان په دې باور دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو لوی اختلاف حقاني شبکه ده او ښکاري نه چې پاکستان به پر ضد عملیات وکړي، خو سن بیا له دې سره اتفاق نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس د ګل پورس د پاکستان په یو رسنی سفر ویلي چې د پاکستان پوست د ترهګرو پر ضد مؤثره اقدامات کړي، خو سن عناصر د پاکستان خاوره په افغانستان کې د ترهګرۍ لپاره کاروي. په دې اړه د
د پاکستان د یو ورځني سفر پر مهال د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس ویلي چې پاکستان د وسلوالو او د هغو د پټنځینو ختمولو لپاره خپلې هلې ځلې دوه چنده زیاتې کړي، خو بلخوا د پاکستان پوځ مشر ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې تر خپلې برخې زیات کار کړی. د سیمه ایزو چارو پوه پراسیاب خټک هم وایي چې دا وخت د پاکستان او امریکا ترمنځ غټ اختلاف پر دې دی چې امریکا وایي پاکستان دې پر خپل ځمکه د هغو وسلوالو خلاف عملیات وکړي چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره جنګیږي، خو د پاکستان وزیر اعظم بیا ویلي چې دوی پر ځمکه ورته عناصر له سره شتون نه لري. نو خټک وایي ښکاري نه چې د پاکستان په دې رویه کې به کوم بدلون راشي. خو په کراچی کې د اردو وفاقي پوهنتون د جرنالیزم څانګې مشر توصیف احمد بیا وایي د پاکستان په رویه کې به بدلون ضرور راځي. توصیف وایي په دې وروستیو کې امریکایي کانګرس یو بل منظور کړ چې پکې له پاکستان سره ځینې مالي مرستې د حقانی ډلې خلاف له عملیاتو سره تړل شوي، خو د لشکر طیبه ذکر یې نه دی کړی. نو د په خبره دا د اسلام آباد په اړه د امریکا لچک ښایي. نوموړی وایي تمه څرګندېږي چې پاکستان به هم د حقانی وسلوالو خلاف په اقداماتو کولو سره د لجک مظاهره وکړي.
امریکا او متحدان یې له ډېر وخت راهیسې دا غوښتنه کوي چې پاکستان دې په شمالي افغانستان کې د حقانی شبکې د وسلوال پر ضد عملیات وکړي. څوک چې د افغانستان دننه په ترهګرو عملیاتو کې ککړ دي، له دې وسلوال روس او چین ته هم تکلیف دی. نو زما په خیال د حقانی ډلې خلاف د عملیاتو کولو پرته له پاکستان سره بل لار نشته.
یاد وی چې د تیر خلیفہ ورځ د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی مشر پاکستان ته خبرداري ورکړ چې کچېری پر خپل ځمکه کې د وسلوالو مووینه پټنځینو ختم نه کړل، نو د دې پټنځینو د تباکول لپاره به بیا امریکا هر غڅه کوي چې سي په واس کې وي. د اگست په میاشت کې د امریکا ولسمشر اهم ویلي وو چې پاکستان کې د وسلوالو پټنځینو ورته نور د برداشت وړ نه دي. د پیښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې مشر اعجاز خټک اهم وایي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ تر ټولو غټ اختلاف د پاکستان پر ځمکه د وسلوالو پټنځینو دي. نوموړی وایي که پاکستان دغه پټنځینو له منځه نه وړي، نو امریکا په پاکستان کې د ډرون بدونو پراخولو او د پاکستان غیر ناټو اتحادي حیثیت ختمولو په ګډون نور یو شمېر اقدامات د پاکستان خلاف کولی شي. دا براس حال کې دا چې د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس د پاکستان په ورځني سفر ویلی وو چې پاکستان په وزو د ترګرو پر ضد مؤثر اقدامات کړي، خو ځینې عناصر د پاکستان خاور افغانستان کې ترګرۍ لپاره کاروي. بلخو د پاکستان پوځ مطبوعاتي څنګه وایي چې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د هیل اړخه د افغانستان ځمکه د پاکستان پر ضد کارولو او په افغانستان کې د وسلوالو پټنځینو موجودګۍ په اړه د امریکا دفاع وزیر له خپلو تحفظاتو خبر کړی دی. خو د جیمز میټس په وینا امریکا د پاکستان تحفظات لره کولو په اړه خپل کردار لوبولو سره تیار ده.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمن او پخانی ولسمشر آصف علی زرداری وایي چې دوه ځله د نواز شریف جمهوریت بچ کړی، یو ځل د جعلی الیکشن او دویم ځل د پاکستان تحریک انصاف احتجاجي د ناستې پر مهال، خو اوس به یوازې خپل جمهوریت پر مخ وړي. نوموړي دا هم ویلي چې افغانستان سره ښې اړیکې غواړي. آصف زرداری دا خبرې پرون په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند 50 کال پوره کېدو په مناسبت یوې جلسې ته کړې دي. تفصیل د احمد الله په ریپورت کې اورو.
د پاکستان پیپلز ګوند د بنسټ ایښودو 50مې کلیزې یا ګولډن جوبلی لړکې یاد ګوند نه په ورځ د اسلام آباد په پریډ میدان کې جلسه وکړه چې پکې د پیپلز ګوند مشرانو نه علاوه په لوی شمېر کې کارکنانو هم ګډون وکړو. جلسې ته خپل وینا کې آصف علي زرداری وویل چې دوی په دوري حکومت کې نه صرف د پاکستان معاشي وضع ډېره ښه وه، بلکې د سرکاري ملازمینو تنخواګانې زیاتولو سره سره یې پښتنو ته شناخت هم ورکړو. د افغانستان سره اړیکو په هکله د نوموړي وینا وه چې دوی غواړي چې افغانستان ترقی وکړي او سرخی اڑی کی غواڑی.
ہم چاہتے ہیں کہ افغان ہمارے دوست ہوں.
مغوڑو چ افغانان دے زمون ملگری ویو پدی خبر دے پوی ہی جی صرف اغوی نہ بلکہ مغ ہم بہ مشکل کیو نرادے چ پگڑ سر دوالو ملکونو سرحدونو محفوظ کو. مغوڑو چ افغانستان ترقی کیو د خپل گوند او د پاکستان لخوا ورتا دا باور ور کوم چ د شک په نظر راته نه ګوري، زکه چ پاکستان په خپل طرح غری خکار دے او وسلوال د دوالو ملکونو ګډ دښمنان دی. نرادے چ پگڑ سر مقابله کو.
جلسه ته د پیپلز گوند مشر بلاول بوټو زرداری اویل چ په جمهوریت کې پاک پاکستان مخ په وړاندې تللی شي او غنی چې جمهوریت دوی ټول متحد ساتلی شي. ته نوموړی وینا وا،
آپ سب جانتے ہیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو تب اقتدار ملا.
تاسو ټول ته معلومه ده چې ذوالفقار علی بھٹو ته هغه وخت اقتدار ورکړی شو چې ملک په دوو برخو کې تقسیم شوی وو او په معاشي توګه هم حالات ښه نه وو. خو نوموړی نه صرف پاکستان په معاشي توګه مضبوط کو، بلکې دې ملک ته یې آئین هم ورکو. خو جمهوریت مخالف قوتونو د جمهوری پاکستان پر ضد سازشونه شروع کړل او ذوالفقار علی بھٹو ته پانسی ورکړه. پیپلز ګوند ته همیش لپاره مشکل حالاتو کې ملک حواله کړی شوی دی او یاد ګوند به د ولس د خیر ښېګړې لپاره خپل کوششونه روان ساتي.
ته ذکر دا چې په 13 اکتوبر 1980 کې ذوالفقار علي بھٹو د پاکستان پیپلز ګوند بنیاد کېښودو او تر دې دمه یاد ګوند 15 ځله په اقتدار کې پاتې شوی دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
پاکستان عوامی تحریک وائی چې د ماډل ټاون د پیخې جسټس علی باکر نجفی رپورٹ با پاړه با قانونی ماهرین سره سلام مشوري کوي او بیا با یو تګلارا جوړوي. د پاکستان عوامی تحریک په وینا چې د پنجاب صوبې وزیر اعلی او د قانون وزیر پرسید با قانونی جنگ جاری ساتي. تر ورسته ماډل ټاون پیخې پلټنو پاړه د لاور های کورټ په حکم پنجاب حکومت د جسټس علی باکر نجفی رپورٹ خپور کړی وو. په دې اړه د بی اکرم خان دا رپورٹ اورو.
مشال ریڈیو سره په خبرو کې د پاکستان عوامي تحریک غړي خورم ګنداپورو ویل په رپورت کې دا خبره واضح شوې چې پاکستان عوامي تحریک پر سر د پنجاب حکومت منصوبې سره کاروایی کړي.
مونږ چې کوم نریټیو دی هغه ډېر زیات دې سره تایید شوی دی او ان شاء الله تکه لکه چې کیس پروګرس کیږي نو کیس کې به مونږ د دې چې کوم ایویډنس راغلی دی حالانکه مونږ دا رپورٹ خو نشو پیش کولې په ایویډنس کې او چې کوم رپورٹ کې واقعات لیکلی دي او چې کوم خبرې لیکلی دي په هغه باندې مونږ کراس ایگزامینیشن کې سوال جواب کولی شو او مونږ دا اوس مطالبه کړی دا چې چیف منسٹر پنجاب اور رانا سن اللہ چې دے هغه د عدالت اوغواړي او په هغه د کراس ایگزامینیشن وکړي.
واضح دی چې کال 2014 کې د لاهور په ماډل ټاون کې د پاکستان عوامي تحریک غړو او پولیس ترمنځ شخړه شوې وه چې پکې د پاکستان عوامي تحریک 14 کسان وچل شوي وو. د دې پیښې پلټنو په اړه 13 ورځ د لاهور های کورټ په حکم پنجاب حکومت د جسټس علی باکر نجفی رپورټ خپور کړی. جسټس علی باکر نجفی رپورټ کې د ماډل ټاون د پیښې په اړه لیکل شوي چې د قانون وزیر رانا ثناء الله په 14 جون کال 2014 دا فیصله کړې وه چې د پاکستان عوامي تحریک مشر ډاکټر طاهر القادری ته به د لاهور لانګ مارچ اجازت نه ورکوي چې د څه لپاره هغه په 23 جون اعلان کړی وو. په دې رپورټ کې د پیښې ذمېواري پر چا نه ده اچول شوې. خو دا ویل شوي چې د پنجاب حکومت په بېګنا کېدو کې شک کېدای شي. رپورټ کې راغلي چې د پیښې نه وړاندې د پولیسو مشر او د ضلع انتظامي امورو مشر بدلولو نه هم شک ظاهریږي. جسټس علی باکر نجفی رپورټ تر مخه چې درانا ثناء الله په مشرۍ کې د اپریشن له وجې وژنې ودرېدی شوې. رپورټ په وینا چې د پیښې حالاتو واقعاتو نه په واضح توګه معلومیږي چې په سانحه کې پولیس افسران په فعاله توګه شریک شوي وو او د پنجاب صوبې انتظامیې د خپل عمل لارې شکونه پیدا کړی. رپورټ کاږي د پولیس رویې نه ښکارېدل چې دوی ګولۍ ورولو او د خلکو د وهلو له لیږل شوي وو. تېر ماښام د پنجاب صوبې د قانون وزیر د دې رپورټ خپرېدو پس په لاهور کې یو پریس کانفرنس ته ویلي وو چې په دې رپورټ کې نقصونه دي او دا رپورټ بې نتیجې دی چې د شهادت په توګه عدالت ته نشي وړاندې کېدی. دوی وویل چې په دې رپورټ کې پنجاب حکومت ذمېوار نه دی ګرځول شوی.
دا راپور د قانون تر مخه نقص لري. په دې رپورټ کې په کوم ثبوت انحصار شوی دی نو هغه د قانون په نظر کې غیر متعلقه ثبوت دی. په دې رپورټ کې داسې یو ټکی نشته چې هغه د پنجاب صوبې اعلی وزیر ذمہ ګرځي.
رانا ثناء الله په وینا چې په رپورټ کې دا ذکر شوی چې د پاکستان عوامي تحریک خړو لاړخه مزاحمت شوی دی. دې رپورټ خپرېدو په اړه د پاکستان عوامي تحریک وژل شوی د 14 کسانو کورنو عدالت ته اپیل کړی وو چې دا رپورټ دې خپور کړی شي.
مشال ریڈیو تاسو ته پیښور های کورټ پروند سپیکر اسد کیسر لخوا په چین پاکستان اقتصادي راهداري داخل کړل شوی غوښتنلیک د وفاقي حکومت د یقین دهانه رسته خارج کړی دی. د وفاقي حکومت د منصوبه بندي محکمې د پیښور های کورټ لیکل جواب داخل کړی چې پکې ویل شوی چې د مغربي لارې ترڅنګ په چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې د خیبر پختونخوا د حکومت ټولي پروژې شامل کړل شوی دي. په دې اړه د غلام غوث دا رپورت اورو.
د نهې پورس پیښور های کورټ د وفاقي حکومت لخوا په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د خیبر پختونخوا صوبې لپاره د پروژو د شاملولو د یقین دهنۍ او د سی پیک د مغربي لاري او د دیر چترال گلګیت نه د سی پیک د متبادل لاري د تیرولو د یقین دهنۍ رسټو د پختونخوا د اسمبلې د سپیکر اسد قیصر لخوا داخل کړی شوی ریټ پیټیشن خارج کړی دی. په دغه لړ کې د سی پیک پروژې مرستیال میډیا ډایریکټر او د منصوبه بندۍ د وفاقي محکمې استازي شوکت خټک مشال ریډیو ته وویل
ټرانسپورټ مونوګرافیک سټډي چې دا پاره کې دا شامل ده او دین علاوه د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا الټرنیټ روټ د جزت نواله تر د شندور د سکرال چګرې پورې دا هم د سی پی کې سره جوړ شوی ده. په شپږمه جی سی سی کې د پېښور ماس ترانزیت سیستم چې هغه پېښور نوخات ماردان چرسدا د بلین کې د هم د سی پی کې سره جوړ شوی ده. اکنامک زون پر شپه کې هم د سی پی کې سره جوړ شوی ده. هغه جواب نه چونکې دی مطمئن نو عدالت چې دا کیس نیمګړو
د سپیکر اسد قیصر لخوا د خواس په پیښور های کورټ کې په 2014 کې داخل کړی شوی و چې پکې د مغربي لاري په اړه او د سی پیک د پروژو په اړه د وفاقي حکومت نه ټول تفصیلات طلب کړی شوی و. په جسټس یحیی اپریدی او جسټس یونس تهیم باندې مشتمل دوتنی بینچ د دسمبر 2018 د 15 نیټې پوری د وفاقي حکومت د منصوبه بندۍ د محکمې نه بیلابیل ځوابونه غوښتلي وو. د سی پیک پروژې مرستیال میډیا ډایریکټر شوکت خټک وایي د مغربي لاري او د پښتونخوا صوبې د پروژو په اړه ټول ځوابونه پېښور های کورټ ته ورکړی شوي دي. خو بلې خواته د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم میسود وایي دوی ته د سی پیک پروژې په اړه په پښتونخوا صوبه کې عملی کار په نظر نه راځي.
کله وزیر اعلی بره اومني نو سپیکر نه مونږ ټول صوبه عدالت ته لاړ شو په عدالت کې دمون نه ګټو. یعنی هغه ادارې چې کمیټي چې کم فیصله کوونکي دي مثلا جوائنټ کوارډینیشن کمیټي دی کونسل آف کامن انټرسټ دی قومي اسمبلی ده صوبایي اسمبلی ده چې په دې کې وزیر اعلی منلي دي نو لاندې بیا په عدالت کې نشي ګټلی نو ګټلی هیڅ هم نه دي ریټ یې واخیستو.
سمو د وړاندې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د سی پیک پروژې په اړه ویلي وو چې په دغه پروژه کې د پښتونخوا حکومت خپلې ټولې غوښتنې په وفاقي حکومت باندې منلې دي. خو د پښتونخوا د اپوزیشن ځینې ګوندونه بیا د دغې پروژې نه مطمئن نه ښکاري. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنهو، د ماخام تر شپګو.
د خبر پښتونخوا نرخزیانو تر مازیګر د پېښور پریس کلب مخې ته له دوی سره په ټولنه کې د ناسم چلند پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. د نرخزیانو وینا وه چې پولیس هم له دوی سره د زور زیاتي پر ضد سمه قانوني کاروایی نه کوي، خو پولیس چارواکو په وار وار د نرخزیانو دا تورونه رد کړي دي. په دې اړه د ځلاند یوسفزي دا رپورټ اورو.
دا نرخزیان د دوی سره د شوی زور زیاتی انصاف غواړي. دوی له خیبر پختونخوا حکومت، پولیس او لټولنې هم ګیله من دي. احتجاجي مظاهره کې د چاحت په نوم یو نرخزی مشال ریډیو ته وویل چې له سوابه یې پېښور ته کډه کړې ده، ځکه چې سوابه کې ورسره ځینې خلکو زور زیاتی کوو.
منګا داسې شپږ کسان منګا اغوا کړو او 15 ګڼټې منګا په پیدل تلل باندې مجبور کړو. هلته بوت لوخې منګا له عزتیانو یو کړو، ارسې منګا له وکړو، نو بس دمکیانی بیا راکولې. نو بس ما ویل چې دې نه پس خو بیا زما ژوند ته نورم خطر و، نو ما سبابې پرېښودل. بس ته نه رالم دلته، کوس پېښور کې پاتې کوو. دلته پېښور کم حالات نازک دي، خلک دمکیانی راکې تنګول کوي. نو بس خلکو له پکارې زه خو د خلکو ټایم چې لکه دا خو منګا انسانان یو، موږ ته د انسان په نظر باندې وګوري. دا خو سبا تاسو نه پیدا شو، نو زه خیم چې به مرې ولا غلی شي، بس خپل بچو سره خو څوک داسې نه کوي.
نرخزیانو د حکومت لپاره د کارکونکو غیر سرکاري ادارې ټرانس اکشن غړي تیمور کمال وایي چې پټانو کې ډېر کیسونه رپورت کیږي، خو د انصاف تر لاسه کېدو کچا ډېره ټیټه ده.
د 2015 نواله تر اوسه پورې په دې دوه کالو کې 450 فاجا سره کوم دی هغه قتل کړي شوی دي، او په دې کال کې د 500 نه زیات د وایلنس تشدد کیسونه مخې ته رالي دي. ډېر روزنام چې اف آی آر کټ شوی، خو تر اوسه پورې حکومت کوم دی هیڅ قسمه د دې مرسته ونه کړه.
ڈی آئی جی محمد عالم شینواری وایي چې قانون د هر جنس، نسل او مذهب لپاره یو شان دی. د نوموړي په وینا د خیبر پښتونخوا پولیس د نرخزیانو سره هیڅ ډول توپیری چلند نه کوي.
ما چې څومره کیسز دلته رئیستي چې کوم کې دي سر زیاتیانې شوي دي، عام خلکو سره کړي دي، نو هغې حواله سره کافی مثبت پولیس ریسپانس دی، کوئک ریسپانس یې کړی دی، او د دې چې کوم ځای کې پرابلم شوی دی نو پولیسو ته مدد امداد ورکړي.
پېښور کې شوې احتجاجي مظاهره کې نرخزیانو د پولیس پر ضد نارې وهلې. د پینکی په نوم نرخزی وایي چې سو سو واري پولیس ته ورغلې دي، خو انصاف ورته نه دی ترلاسه شوی.
چې دا کیسونه شوی څنګه ریپ می شوی دی، ار سر اسر شوی دی، او بس پیسې ګان نه خلکو غشتي دی، بتیران خلکو غشتي دی، او زرال ماته انصاف نه ملوش. آی پایان ما سره نکلونه پراته دی، او سپوري آ پاک زه دی، بس کوزه چتا کسان په مخبره لمن بس خپل برا سره کوي.
13 میاشت د پېښور صدر سیمه کې یو نرخزی په خپل کوټه کې دننه په ډزو ووجل شو، خو لا هم قاتلان یې نه دي گرفتار. ڈی آئی جی محمد عالم شینواری وایي چې په پټانه کې د چا شکایت ته کتنه ونشوا نو ڈی پی او، ڈی آئی جی او یا نیخ په نیغه آئی جی ته د ټلیفون له لارې شکایت کول شي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې کې دونکو د بشیر ګواخ نه بلند خبرونه وورو.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف پرون اسلام آباد کې یو سیمینار کې ویلي چې ملکی نړیوالو حالاتو ته په کتو سره خپل بهرنی پالیسۍ ته د بیا کتنې په حال کې دی. آصف ویلي پاکستان د سیمې په شخړو کې ځان بې طرفه ساتلی دی. د پاکستان پیپلز ګوند پرون په اسلام آباد کې خپله 50مه کلیزه ولمانځله. په دې موقع د دې ګوند مشر آصف علي زرداری یوې جلسې ته وویل چې د سیمې امنیت لپاره باید پاکستان او افغانستان ښې اړیکې ولري. خبر پختونخوا کې د نرخزیانو حقونو لپاره کارکونکو غیر حکومتي ادارې ترانس اکشن غړي وایي په تیرو دوه کلونو کې 450 نرخزیان وژل شوي دي. د دې ادارې یو غړي تیمور کمال مشال ریډیو ته پرموه چې له 2015 کال راهیسې په صوبه کې د نرخزیانو خلاف تر 500 پورې د تشدد پیښې هم ثبت شوې دي. د افغانستان ولسمشر سیاسي سلاحکار او د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک نن په کابل کې خبرونه وویل. پاکستان د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ سیاسي روغ جوړې مذاکراتو پیلولو کې خنډونه جوړې. بلخوا پاکستان په افغانستان کې د بې امنۍ او جوړولو تورونه ردی او تل یې دا دریز وړاندې کړی چې د افغانانو په مشرۍ د طالبان سره د سولیز جوړجاړي ملاتړ دی. د روس پارلمان د یو قرارداد په منظورولو سره د آزادې اروپا او امریکا غږ ریډیو خبریان پارلمان ته له ننوتلو منع کړی دي. دوی دا کار تر هغې وروسته کړی چې پرون د روس عدلي وزارت په یو بیان کې د آزادې اروپا ریډیو امریکا غږ او سره تړلې نورې رسنۍ د بهرنیو ادارو په توګه ونومولې چې پارلمان هم تایید کړي. لوړ پوړي امریکایي چارواکي وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به نن بیت المقدس د اسرائیل د پلازمېنې په توګه ومني. د ولسمشر ټرمپ دا پریکړه ښایي په منځني ختیځ کې تشدد راوپاروي.
لند خبرنم د بشیر ګواخ نوارې د لوسبه په اسلام آباد کې د احمد الله نوارو چې د پاکستان زنر رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
اکسپریس ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې امریکا ویلي پاکستان د سخت دریزۍ او ترهګرۍ پر ضد کوششونه یو په دوه کړي، خو پاکستان ورته ویلي دي چې دوی د خپل برخې نه هم زیات کار کړی دی. ورسپانه لیکي چې ځینې سرچینې وایي چې وزیر اعظم هاوس او بیا جی ایچ کیو کې خبرې اترې په مثبته توګه شوې دي. د هغه د وینا لنډیز دا و چې پاکستان دې په منطقه کې د امریکا او نورو هیوادونو مرستې وکړي، د کوم چې پاکستان هم مثبت جواب ورکړی. ورسپانه لیکي چې په دې موقع کې ښه خبره دا وه چې پاکستان او امریکا ترمنځ افغانستان او سویلی اشیا په شمول ټوله منطقه کې د سولې او ثبات او د وسلوالو او سخت دریزو پر ضد په مشترکه جنگ په اصولو اتفاق وشو. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د وزیر اعظم سره په ملاقات کې په پاکستان کې د امریکا سفیر هم موجود وو او وزیر اعظم وویل چې د پاکستان نه زیات څوک هم په افغانستان کې د امن زیات خواهش نه لري. همداراز د پاکستان پر ضد افغان خاوره د نه استعمالېدو باور هم د ستاینې وړ دی. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپله ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د امریکا دفاع وزیر دورې پر مهال د پاکستان لخوا د هرې پوښتنې واضح جواب ورکړی شو. ورسپانه لیکي چې د امریکا د هرې غوښتنې په حق له د پاکستان هم هغه دریز وو کوم چې د یو آزاد او خودمختار هیواد په کار وي، او تر څو چې د پاکستان د کردار خبره ده نو هغه ټولې نړۍ ته معلومه ده چې ترهګرۍ پر ضد جنگ کې پاکستان تر ټولو زیاتې قربانیانې ورکړې دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پاکستان له هم په کار دي چې خپل دریز دې په ټوله نړۍ واضح کړي، چې د نورو ګامونو پورته کولو غوښتنه کوونکي په خپلو رویو نظرسانی وکړي. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پښتون تهذیب او ثقافت په غلطه توګه خودونکي عناصر په قانوني توګه ودرولو لپاره د صوبایي اسمبلی پر روانه غونډه کې ممکنه قانون سازي به یو ښه ګام وي. ورسپانه لیکي چې د پښتنو په نوم سیاست کوونکي ګوندونو لپاره چې دې لړکې نه صرف د وړاندې څخه قانون سازي کړې وي بلکې د پښتنو ثقافت او کلتور یې نړۍ ته هم ښودلی وي، خو افسوس چې تیرو اویا کلونو کې یو ګوند هم داسې ګامونه پورته نه کړل. ورسپانه لیکي چې د پاکستان تحریک انصاف په دوري حکومت کې دې لړکې قانون سازي کول به یو ښه ګام وي، او د پښتنو ثقافت د تحفظ لپاره د یاد ګوند اوچت کړی شوي ګامونه ستایل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره ډیپلوماټ مشلې د جنسي توپیر پر اساس د خلکو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښو د لمن سوړلو په هدف د روان نړیوال کمپاین او وال سټریټ ژورنال رسپانې بیا شام ته د اسرایلو لخوا د ورکړل شوي دړکې په څیر موضوعاتو باندې لیکنې خپرې کړې دي. د دې دواړو لیکنو تفصیل د هارون باچانه اورو.
د ډیپلوماټ مجلې لیکنه وایي د جنسي توپیر پر اساس د خلکو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو د مخنیوي په اړه د عامه پوهاوي کمپاین هر کال د نومبر له 15 تر د دسمبر 10 نیټې پورې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې ترسره کیږي. د کمپاین هدف ښځو، سړیو او ماشومانو ته پیغام ورکول دي چې د ښځو، نجونو او هلکانو پر ضد د تاوتریخوالي د هر رقم عمل پر وړاندې ودرېږي. په لیکنه کې په ځانګړې توګه د افغانستان یادونه شوې چې وایي په هغه هیواد کې د جنسي تاوتریخوالي پیښو غیر معمولي شکل خپل کړی دی. د افغان ښځو او نجونو د بدل ودونه د شخړو هوارولو لپاره د هغوی په سوره کې ورکول او د لویانو سړیو لخوا د جنسي اړیکو لپاره د ماشومانو هلکانو ساتل هغه کارونه دي چې په افغان ټولنه کې لیدل کېږي. د لیکنې تر مخه له نیکه مرغه د افغانستان حکومت دغه وضعیت درک کړی، له ملګرو ملتونو سره خبرې پرې کړي او غواړي چې د قانون د عملدارۍ او نورو ضروري اقداماتو په ترڅ کې د جنس پر اساس د تاوتریخوالي پیښې له منځه یوسي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې بیا د اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو لخوا د سوریې حکومت ته د ورکړل شوې دړکې پر موضوع یوه لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې د اسرائیلي چارواکو په حواله ویل شوي نتنیاهو بشر الاسد ته په یو پیغام کې ویلي که ایران ته په سوریه کې د پوځي اډې جوړولو اجازه ورکړه نو دی به پر سوریه حمله وکړي. غربي ډیپلوماټانو د اسرائیلو د دې دړکې په نتیجه کې په سوریه کې د ایران ملاتړ لرونکو ځواکونو پر ضد د جګړو اندېښنه ښودلې. د لیکنې تر مخه اسرائیل تر ډېره د سوریې له شاوخوا اوه کلنې جګړې څخه ځان لرې ساتلی، که څه هم پر هغو کښتیو یې سلګونه ځله بمبارۍ کړي چې د اسرائیلو پر فکر د سوریا له لارې پکې حزب الله ډلې ته وسلې وړل کېدې. لیکنه زیاتوي ایران دا خبره رد کړې چې دغه هیواد ګواکې په سوریه کې پوځي اډې جوړول غواړي.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي په نیویارک کې د یو ترک تاجر محمد حکان اتیلا د مقدمې له لارې امریکا د ترکیې د بلیک میل کولو هڅه کوي. ولسمشر اردوغان زیاته کړه ترکیه د امریکا سید هیڅ پلان نه لري، خو البته دا واضح ده چې امریکا د ترکیې خلاف پلانونه لري. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د رپورټ تفصیل درته ځاني ساجمل وړاندې کوم. د مشال ریډیو خبر مرکزی سانګلی کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي په نیویارک کې د یو ترک تاجر محمد حکان اتیلا د مقدمې له لارې امریکا له ترکیې سره چلبازی یا بلیک میلینګ کوي. د هلک بینک په مشر محمد حکان اتیلا تور دی چې له ایران سره د امریکایي اقتصادي بندیزونو د سرغړونو په برخه کې مرسته کړې ده. ولسمشر اردوغان دا خبرې د دسمبر په 15 په انکارا کې په داسې وخت کې کړي چې د امریکایي حکومت د یو مهم ګواه د بندیزونو لرې کولو منصوبه جوړونکي یو مبینه تن لخوا د محمد حکان مقدمې په 15 رسم دوام درلود. ولسمشر اردوغان زیاته کړه ترکیه د امریکا سید ایس پلان نه لري، خو دا څرګنده ده چې امریکا د ترکیې خلاف پلانونه لري. ولسمشر اردوغان دا هم وویل د ایران د بندیزونو دا پیښه له قانون، انصاف او تجارت سره ایس تعلق نه لري. بلخوا امریکایي سرنوال جون کیم د ترکیې دا تورونه ناسم بللی دي چې د حکان مقدمه سیاسي محرکات دي. د ایران د بندیزونو په مقدمه کې د امریکایي حکومت مهم ګواه رضا سراب د دسمبر په 15 ویلي کله هم حکان ته رشوت نه دی ورکړی او نه هم حکان ترې پیسې غوښتي دي. د بخښنې لپاره د سنو جرمونو منلو په بدل کې د سراب د معاهدې په حواله نوموړي د بهرنیو هیوادونو چارواکو ځینو ادارو استازو ته د 2002 او 2014 کال ترمنځ موده کې د خپلو ذاتي ګټو، تجارتي معاملو، د حکومتي چارواکو بچ کولو لپاره بډې رشوتې ورکړې وې. سراب اټکل کوي چې 2010 کال نه تر 2014 کال په موده کې یې له ایران سره د امریکایي بندیزونو لرې کولو په ګډون په غیر قانوني پروژو کې د 100 میلیونو نواخلي تر 150 میلیونو پورې ګټلې دي. د ترکیې چارواکو د پلټنو لپاره لاغروستو له زراب سره اړه لرونکي بلس کسان ونیول چې نوموړي له امریکایي چارواکو سره همکاري وکړه او په یاد مقدمه کې د ګواهۍ ورکولو لپاره رضا شو.
دا مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہلے
پپاو کم دو بجو
د مشال پنم
پ اتمی نٹا دا پاسا دو بجو
د مشال تر رنا لاندے
پ دونی مو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
ہارون باچا ہنری گڑے
پ اتمی نٹا دا پاسا سلورو بجو
ایف پی خبر ایشانس لیکي د یونیسف د یو رپورت لمخې په ایشیایي هوادونو کې د هوا د ککړتیا له وجې د زیاتو وړو ماشومانو صحت له خطر سره مخامخ دي او باید هوادونه دې مسئلې ته زیات پام وکړي. د دې لیکنې سننوري برخې د فرخنده اسد ناورو
اے پی خبر ایجنس لکی نوې ډیلې په نړۍ کې په هغو خارونو کې دی چې هوایي ټولو زیاته ککړه ده او دغه د ماشومانو لپاره خطرناک ګرځول شوې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو په اړه اداره یونیسف په هوا کې د خطر په نوم په یو راپور کې لیکلي د ټولو نړۍ 18 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې د یو کال نه کم دي پکې تر ټولو زیات 14 میلیونه په ایجیایي هیوادونو کې ژوند کوي چیرته چې د دوی لپاره هوا تر ټولو زیات اخیچنه ده. هوا د ککړتیا له وجې دغه ماشومانو ته مختلفې ناروغۍ لکه استما، ټوخی او د سینې د خرابېدو په شمول ګڼې نورې ناروغۍ کیږي. یونیسف په خپل راپور کې لیکي په داسې هوادونو کې چې د زیاتو وړو ماشومانو لپاره هوا خطرناکه ګرځول شوې ده په لومړي نمبر هند او په دویم چین دی. یونیسف ته هم لیکي د ماحول او چاپیریال د ککړتیا له وجې د ماشومانو ذهني او جسماني وده هم متاثره کیږي. هغه ماشومان چې زر زر ناروغه کیږي د نورو ماشومانو غوندې په ژوند کې پرمختللو کې مشکلات لري. د یونیسف تر مخه په یو شمېر هیوادونو کې کلی په ښارونو کې شاملېږي، کارخانې جوړېږي او د دغو کارخانو د لوګو او نورو کیمیاوي موادو په هوا کې د شاملېدو له وجې دغه خطر ورځ په ورځ زیاتېږي، ځکه چې په ګڼو هیوادونو کې کارخانې د داسې کیمیاوي موادو په سمه طریقه د وستلو څه پلان نه لري چې انساني صحت ته نقصان رسوي. د دغه راپور لیکوال نیکولس ریس ای پی خبری ایجنسی ته وایي په هوا کې د زهریلو گیسونو اخراج نه یوازې د ماشومانو ذهني او جسماني صحت متاثر کوي، بلکې دا د ماشومانو زده کړې، د دوی یاداشت، د ژبې زده کولو او دا شان په یو شمېر نورو صلاحیتونو هم اغیز کوي.
د قبایلي سیمو په خبر پښتونخوا کې د شاملولو لپاره هلې سلې روانې دي، خو د اپوزیشن ګوندونه په حکومت تور پورې کوي چې د دوی په وینا په دې لړ کې لسنډه کار اخلي. د قبایلي سیمو په خبر پښتونخوا د ګډولو لپاره هلې سلې کوونکي دلیل وړاندې کوي چې په قبایلي سیمو کې د امن راتګ له دې سره تړلې دي چې په خبر پښتونخوا کې شامل شي. اوس پښتنه دا ده چې رښتیا هم په خبر پښتونخوا کې شاملېدل په قبایلي سیمو کې امن راوستلی شي؟ په دې اړه د بریوال کاکړ دا ریپورت اورو.
د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا د ګډولو لپاره یو ځل بیا هلې ځلې زیاتې شوې دي چې بیلګیا پر 9 دسمبر د تحریک انصاف غونډه او پر 10 دسمبر د جماعت اسلامي اسلام آباد ته لاریون کول دي. څوک چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ګډول غواړي هغوی دا خبره د مهم دلیل په توګه کوي چې په قبایلي سیمو کې د امن راتګ له دې سره تړل شوی دی چې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. د پاکستان په خوانی استخباراتي چارواکي او د امنیتي چارو کارپو اسد منیر وای د فکر کوي چې که قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل شي نو دا به هلته د امن لاره تک سره خورا مرسته وکړي.
1976 کې دا فیصله شوی و چې دا فاټا به خیبر پښتونخوا کې شامل شي. هغه وخت کې ان ډبلیو اف پی و او د 77 الیکشن مخ کې، هغه به الیکشن مخ کې وشو، مارچ کې مخ کې بکه 2 اگست کې مارچ کې وشو، نو هغه وجه نه داسې سپاتې شو، بے پکې افغان جهاد شروع شو، باقی سیزونه شروع شو. نو اوس دا دومره تقریبا سلویشت کاله پس یو اماغ سیز بے دی کئی او د دې صرف یو حل دی چې دی فاټا چې دی کنه چې خیبر پختونخوا کې شامل کی.
د امنیتی چارو بل کارپو او د پاکستانی پوځ په خوانی بریګیډیر سعد محمد خان وای دا خبره سم نه ده چې یوازې په خیبر پښتونخوا له ګډېدو سره به په قبایلي سیمو کې امن راسي. دی وای په قبایلي سیمو کې د بد امنۍ ډېر اړخونه دي.
فلحال تنا پولیس ته د نسدا حکومت د عملدارې صدا سي چې کوم قانون نافذ کول ولې داري دي هم دا څه فعال نه دي. سیستم د حکومت ته نشته دي. روزګار په باندې دا علاقې چې کومه راځي او حالات او هغه کې د دهشتګرد تنظیمونه چې کوم دي په خپل ځان نه ځای پیدا کوي. یو ځل دغه په پولیس او دغه امنداري شروع شي نو ما په خیال باندې بالکل دې سره به فرق وروزي او دا نه باندې چې مکمل تور باندې بس ختم شي.
د دې دلیل مخالفین بیا دا پښتنه راپورته کوي چې که د امن لپاره قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ګډول وي نو هلته خو هم د دوی په وینا مثالی امن نه دی. د امنیتی چارو کارپو اسد منیر وای نور کنوی نو له یو ځای کې دوسره به په قبایلی سیمو کې هم د خیبر پښتونخوا په څیر امنیتی حالت څنګه څه شسی؟
قبایلی سیمو کې اغه خپل نظام دی، التلې ویز دی، خاصدار دی او د فرنٹیر کور والے یونټ دی، اغه د دې ذمہ دار دی چې التکه امن ساتي. چې پولیس چې ده کنا چې هغه لاړ شي نو هغه کې بس دومره فرق نه پریوزي. لیوی چل تدی اگئی نہ ودئی دی پولیس کار اخلی دان دی چل تبا دی خیبر پختونخوا یا بل شانتی پولیس والا جی ما خیل دے جی او کال دو کال بدا لیوی والا ساتھی او بے برو رو دینا دی پولیس والا نظام لاندے راولی
د قبایلی سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت په اړه د ملک د سیاسي ګوندونو ترڅنګ په خپله د قبایلی سیمو سیاسي او قبایلی مشران هم په دوو ډلو ویشل شوي دي. یوه ډله وایي د قبایلی سیمو د ستونزو د هواري لاره دا ده چې په خیبر پښتونخوا کې شامل سي، او بله ډله وایي قبایلی سیمې هلته د اوسیدونکو ولس دي او تر هر ډول پریکړې وړاندې باید د قبایلی سیمو له ولس څخه تپوس وسي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخسي. په داندي هلي خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د تیرو شاوخوا 500 کلونو راهیسې مومندو ته په کیمیایي سرو وړلو بندیز لګول شوی دی. د سیمو اوسیدونکي وایي چې اوس د غنمو فصل یې کرلې دی او ضرورت یې چې پر روانو بارانونو کې غنمو له یوریا یا کیمیایي سرې ورکړي نو حکومت دې په سرو باندې بندیز ختم کړي. په دې اړه تفصیل د شانواز ترکزی په رپورټ کې اورو.
د تیرو 15 کالونو راسه مومند ته په کیمیاي سرولو بندیز لګیدل او حکومت ویلو چې دا کیمیاي سر په بارودي موادو کې کارول کیږي او ممکن ده کیمیاي سر د وسلوالو لاسونو ته ورشي نو ځکه یې بندي کړي. کولس وای چې اوس د غنمو کروندې شروع شوې او ضرورت دی چې پر روانو بارانونو کې غنمو له یوریا یا کیمیاي سر ورکړي. حکومت له پکار دی چې د سرو راوړلو لپاره کوم طریقې کار برابر کړي او د کروندګرو دغه مشکل دی ختم کړي. ملک صاحب خان د انبار وسیدونکو دی او وای
اب یو کس چې اوس پر کو داشي د مولا کوټر اوړي ال ته پامبا کې زم مقرر کی او خار ور کې ان ان شاء الله دا خبره به در سي اوس موږ قوم من په باد شي او خار به مرسي دي بنامې نه مبس
هم د انبار وسیدون کې یو بل تنول جهوی کورنۍ سره هم د کروندو لپاره کاروي خو ضرورت لري چې کیمیاي سره غنم او نور فصلونو ته ور کړی.
ثواب خان منوم دي لازمي ده چې موږ مسارو لا خیدونه کرو اغيله ورکو سبزياني کرو اغيله ورکو د دې هم ته کافي تکلیف ده نو بشاړي خو نبي موږ خپل عادت کو ډیرانو نمبر کو دا غم کو خو هغه شان فصل خو نه کوي چې کم سره ورکو دا بازاري سره ورکو نه خو ډیر فصل کوي.
حکومتي چارواکي وایي چې هغوی ته د سرو د ازادې دوه لپاره د ولس لخوا ډیر غوښتنې را روان دي. اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ کوزه محمود ایجنسی نوید اکبر وویل چې په لنډو ورځو کې به د سرو دراوړو او د استعمال لپاره به طریقې کار څه په دې ډول جوړول شي.
یي میکانیزم بداسي چې یو ډیلر به هغه ته برادری او دغه ملاوي کې یو مخصوص کوټه به داغه او بیا به خلک راځي او د هغه ډیلر نه به باقاعده رجستر پروت دی په طریقې کاری
محمد تا د کیمیای سرو کاروباریانو پوینه چې د غنمو د کر په ورځو کې او بیا ورستو د بارانونو په موسم کې په محمدو کې د سرو ضرورت د روزانه په حساب تر 1500 بورې وي او دا ضرورتونه تر د یوې میاشتې پورې روان هم وي. شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته د خبر پښتونخوا د کوز تیر شاعر او لیکوال ساجد افغان هڅه کوي چې د پښتنو پخانی روایت چې پکې زیاتره د مشرانو کشرانو ترمنځ ناستې وي هغه سي ژوندۍ وساتي. نوموړي د خپل کور سره نستې د شنو پټو په منځ کې یو چوپیال په دې غرض جوړ کړی چې هلته ځوانان او مشران کینی او په مازیګری کې د ناستې پخانی روایت یو وار بیا ژوندۍ کړي. په دې اړه د محمد عمران دا رپورټ اورو.
ساجد افغان دغه چوپال په داسې یوځای کې جوړ کړی چې سلور واړه اړخ ته شنه پټي او د املوکو باغونه دي. همداراز د دې چوپال مخې ته سزای خالی په دې غرض پرېښودل شوی چې هلته د ډېرو خلکو د ناستې بندوبست کېدلی شي. اوس هر مازیګر د کلي مشران ځوانان او ماشومان راغونډیږي هلته د مازیګر نه تر ماښامه ناست وي او پر موجوده حالاتو پښتو ژبه پښتون تاریخ پخوانی روایتو پر پخوانی کلتوري لوبو بحثونه کیږي. 50 کلن ولی زرخان هم هر مازیګر د غونډې تر راځي او د خپل وخت قصې له کشرانو سره شریکوي. خدای ګیله کوي چې څومره د پخوانی وخت ناستې وي د نوي دور ځوانان د هغې نه بې خبره دي او همدا وجه ده چې نه یوازې یو ښه روایت لمن ځوړل شوی بلکې د نن وخت ډیر کشران له ولسي ثقافتي قصو او لوبو بې برخې مخه پاتې شوی
او په خوا هغه وخت غوبل ته خلک را غونډې ده باغو به غونډون کا اجرو ته برا غونډې ده ستار منګي به پکې غږې ده لکه داسې یو ښکلی د عزت وخو د محبت وخو مقصد سهولت دونه نه و لکه دا اوس چې کم ملاویږي داسې سهولت نه و خو خوشحالي سکون زړونو ته ډېر زیات و.
د یاد کلي یو 10 کلن ځوان سید علي شاه خپل بدمرغي بولي چې د مشرانو سره د ناستې نه محرومه پاتې شوی خو اوس غواړي چې دغه ناستې یو وار بیا هم د دې ځای له لارې شروع کړي.
په کوم عمر کې کتلې ده خو دمره سم نه دي زده کړې نه دي چې څه زده کړه مونږ اون وس د ساجد افغان نه کوو لکه داسې نور دسی ټریډیشنل کارونه دي لکه کاغل شو شندا چوپړی شو نور دسی د زمونږ د جیب د داسې الفاظ دي چې مونږ نه تقریبا ایر دي د دوه ټیکنالوژي باوجود د دې زیات تر نقصانات نن سبا سوشل میډیا دا او ډېر ایجوکیشن دی چې دغه باوجود زمونږ خپل جواب پاتې نه.
د دې ځای راجوړونکي لیکوال او د مزاحیه هایکوګانو لپاره مشهور شاعر ساجد افغان هم هیله مند دی چې په دې ځای کې به ګټورې ناستې کیږي کوم چې بنه یوازې د ځوانانو او مشرانو ترمنځ فاصلې ختمې کی بلکې د خپلې ژبې ثقافت او تاریخ نه به هم راتلونکي کول خبرو ساتي.
دا چې ډېری خوشحالي وي چې هغه ثقافتونو سره تړلې شي او هغه ثقافتونو اوس د ثقافت هغه رنگونه اوس د مخې نه ځي نو ورځ په ورځ باندې هغه سره ژبه هم خوارېږي او چې ژبه خوارېږي ولس هم خوارېږي نو دلته زمونږ چې دا اوس کم دور دی نو زه د دومره ویلی شم چې اوس خو څوک هیڅ نه کوي اوس خو نوجوانان که دوه دوه وي او که یو یو وي خو بس د موبایل سره خبرې کوي او د هغې سره ناستې د هغې سره خپل یا خپل سات تېروي خو داسې اجتماعي طور نه څوک راغونډېږي نه راټولېږي نه چېرته څه خبره کېږي نه د ولس خبره کېږي.
ساجد او د دې ځای اوسېدونکي همدا هیله لري چې د دوی د دې کوشش مقصد دا دی چې نور خلک هم دې ته وهڅوي د ځوانانو مشرانو د راغونډېدو لپاره دا رنګ ځایونه جوړ کړي او په دې مشیني دور کې د یو بل سره د کار ډکې خبرې وکړي.
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai.
Danade ranguna.
Danade hairanon ke qisse internet aao filmi khabruna.
Araone da charshambe aur khali pawras.
Aur idale mahirawi.
په ننګرهار کې د بیروزګاری د کچې د کمولو په مخه د سلام په نوم د 6 میلیونونو امریکایي ډالرو په ارزښت پروژې پیلېږي. د دغه پروژو له لارې به د ځوانانو د غیر قانوني مهاجرتونو مخه نیول کیږي او په کور دننه بهر ورته د کار زمینې به برابرېږي. نور حال د جلال آباد نه د مشال لیډیو خبریال باس محمد عبید راکوي.
ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې له اکثره کلو او ولسوالیو څخه یې خلک جلال آباد ښار او شاوخوا سیمو کې میشت شوي چې ورسره د بیروزګارۍ کچه لوړه شوې ده. خو د ننګرهار د کار او ټولنیزو ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د بیروزګارۍ د کچې د کمولو لپاره د پینلند هیواد په مرسته د یو این ډی پی نړیوالې موسسې سره په ګډه یو 15 کلنه پروژه پلي کوي چې د راستنو شوو او بې ځایه شوو کډوالو د بیروزګارۍ د کچې په کموالي کې مرسته وکړي. د دغه ریاست مشر عبدالحکیم شیرزاد وایي چې د دغو پروژو په اساس به دوی د ځوانانو د غیر قانوني کډوالۍ مخه ونیسي، کاري ظرفیتونه به لوړ کړي او په کور دننه او بهر به ورته د کار زمینې برابرې کړي.
لومړنۍ برخه دا ده چې موږ څنګه کولای شو چې په داخل او هیواد نه بهر په نورو هیوادونو کې خپلو کارګرانو ته د کار زمینه سازي وکړو. دوهمه برخه یې د کارمندانو او د کارګرانو د ظرفیتونو لوړول دي چې هغه په مختلفو کسبونو او حرفو کې روزل کیږي. او درېمه برخه یې د غیر قانوني مهاجرتونو مخنیوی دی.
د ننګرهار ولایت سرپرست مرستیال او مستوفی عبدالله رقیبی وایي چې که دغه پروژه په سمه توګه تطبیق شي حکومت به دې ته ورته نورې پروژې پیلوي چې ځوانان به پکې په کار وګمارل شي.
که دغه پروژه مونږ امتحاني ډول باندې ښه تطبیق کړله ښه پایلې ولرودرې نو په دې باندې تاسو باید مطمئن اوسېږئ چې دولت په آینده کې هم دغسې زیاتره نورې پروژې پلي کولی شي.
د سلام په نوم د دغه پروژې یو تن مسؤول میوند همت وایي چې کوم ځوانان چې په حرفوي زده کړو کې روزل کیږي دوی ورته په کور دننه او بهر د کار زمینې برابروي.
د بازار د تقاضا پر اساس د زده کړې په داخل کې مرته کاری فرصتونه رامنځته کوو. خصوصي سکتور سره ګورو او هم چنان په عربي هیوادونو کې چې د افغانستان اسلامي جمهوری دولت هغوی سره تعهدات لري د هغه تعهداتو پر اساس بیا همدغه سکل لیبر چې مهارتونه مو زده کړي دوی لیږو دغه هیوادونو ته استخدامو.
د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې 6% نفوس ځوانان تشکیلوي چې تر نیمایي زیاتې بیروزګاره دي. خود تم سرگندوی چی ده سلام پروژه ده پلکی دو سره به تر یو حد ده بیروزگاری کچه را کمکدی. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
د ملګرو ملتونو یوې ادارې یو این وومن تر سوري لاندې پرون په بلوچستان کې د رضاکارانو ورځ ولمانځل شوه. په دې موقع په بلوچستان کې د ښځو د پرمختیا لپاره کار کوونکي ادارې سیکرتر صدیق مندوخیل ویلي چې په ټولنه کې رضاکاران ښه فکر ته په وده ورکولو کې مهم رول لوبوي، نو پکار ده چې دوی د ښځو د بنیادي حقونو لکه تعلیم او روغتیا لپاره هم خپل غږ پورته کړي. په دې اړه د ایوب ترین دا رپورټ اورو.
د ملګرو ملتونو د ادارې یو این وومن تر اهتمام لاندې تېر ورځ په بلوچستان ایالت کې هم د رضاکارانو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. پر دې مهال په کوټه کې ویو دستوري ته په خپله وینا کې د میرمنو د پرمختیا لپاره د کارکوونکو ادارې صوبایي سکتر صدیق مندوخیل وویل چې رضاکاران د ښځو د تعلیم او تربیې لپاره ښه کردار ادا کولی سي. وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې دغه وینا وه.
والنټیرز ورته د طلب هم ورته وایي او داسې کوم په معاشره کې بغیر جرات سو کار کوي او د معاشره د پاره کار کوي دغه ډیر اهمیت دی او موږ د پکار دي چې موږ په سکولو کې او په کالجو کې دغه د پاره نور اویرنس او نور پوهنه پیدا کو چې دا شان موږ زیات کو او په دې کې دا جذبه پیدا کو.
په دې اړه د بلوچستان ملي ګوند مرکزی کمیټي غړي میرمن شمایله اسماعیل وای په کار دي چې خلک د ټولنې لپاره هم هغه ډول کار وکړي لکه چې په خپل کور کې کوي.
زموږ اسلام مشته دا خبره کوي، مشته تعلیم راکوي چې باید کې خدمت خلک مش فروغ ورکو هغه پھیلاو براوزه ده باندې اور ته خپل په حقوق باندې بپایې چې هغه باندې کې بغایې چې اور خپل څنګه ته ساغه چې درنګ شز استان نو هغه ته واغو حقوق شي کته یو شیم خبره یو پوینت خبره هغه ته خپل بساتی تعال ورکا دا وایلنس شز وانګ تکوانګ خپل انجن سکول ته ناستو دا وایلنس دي چې الکوان ته مش شو خوراک ورکو اور انجن ته شو سم خوراک نه ورکو بیا الکوان مش سکول ته استو شو تعلیم ورکو هغه خنیان مش الکوان د باندې استو سبق ولا هاستل لا اگر یو کلی کې یو کور مور پلار دی یا د باندې لاهور کراچی لاسته لیکن خپل انجن
بشری حقوقو د کمیشن سره تړاو لرونکي ارباب تیمور خان کاسی د رضاکارانو د ورځې د اهمیت په اړه زیاته کړه.
زموږ ځوانان چې په دې کې ډیر اویرنس دي، په دې کې کار دی، یو لالچ بغیر یو کار مفاد نه سبق شي، خپل په مرضی کار کوي دا ششه دي کم چې مختز مش قوم تز مش نوی نسلو ته فایده رسوي.
وروسته په بلوچستان کې د میرمنو د پرمختیا لپاره د کارکوونکو ادارې سکتر صدیق مندوخیل په رضاکارانو کې انعامونه وبېشل چاچ په ټولنه کې ښه کردار لوبولی وو.
اوریدونکو، ست خبرونې په خیره کې او سل بیا د بشیر ګواښنه لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف پرون اسلام آباد کې یو سیمینار کې وویل چې ملک نړیوالو حالاتو ته په کتو سره خپل بهرنۍ پالیسۍ ته د بیا کتنې په حال کې دی. خواجه آصف ویلي پاکستان د سیمې په شخړو کې ځان بې طرفه ساتلی دی. د پاکستان پیپلز ګوند پرون په اسلام آباد کې خپل 50مه کلیزه ولمانځله. د دې ګوند مشر آصف علي زرداری په دې موقع یوې جلسې ته وویل د سیمې امنیت لپاره باید پاکستان او افغانستان ښې اړیکې ولري. په خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو حقونو لپاره کار کوونکي غیر حکومتي ادارې ټرانس اکشن وایي په تیرو دوو کلونو کې 450 نرخزیان وژل شوي دي. د دې ادارې یو غړي تیمور کمال مشال ویډیو ته پرون وویل چې له 2015 کال راهیسې په صوبه کې د نرخزیانو خلاف تر 500 پورې د تشدد پیښې هم ثبت شوې دي. د کډوالو چارو نړیوالې ادارې آی او ایم نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د نومبر په میاشت کې له پاکستان څخه 3,446 او له ایران څخه 55,114 غیر رجسټر افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي چې په دوی کې ځینو سره دغه ادارې مرسته هم کړې ده. د افغانستان د ولسمشر سیاسي سلاکار او د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک نن په کابل کې خبرلاند وویل پاکستان د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمن سیاسي روغه جوړې مذاکراتو پیلولو کې خنډونه جوړ کړي. بلخوا پاکستان په افغانستان کې د بې امنۍ جوړولو تورونه نه مني او وایي د افغانانو په مشرۍ د طالبانو سره د سولهییز جوړجاړي ملاتړ کوي. د روس پارلمان د یو قرارداد په منظورولو سره د آزاد اروپا او امریکا غږ ریډیو خبریالان پارلمان ته له ننوتلو منع کړی دی. د روس عدلي وزارت دغه ادارې پرون بهرنۍ ادارې په توګه نومولې دي. او لوړ پوړي امریکایي چارواکي وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به نن بیت المقدس د اسرائیل د پلازمېنې په توګه ومني.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونې ختم شوې. تاسو په دې موجونو د ماخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونې هم اوریدلی شي. هم دې سره زهني ساجمل بشیر ګواخ تکنیکی همکاره او دغسې ټول همکاران ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.